آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د علوم اکاډمۍ لوري د خدای خدمتگار کتاب د مخکتن لغونډي راپور برابر کړي.
هغه ست چې ارجوال صاحب د خدای خدمتگار تحریک په برخه کې په دې اثر کې سیړلې ډېر نوې دي.
په هنر جاج کې له ډاکټر صادق ژړک سره په کوټه کې په فرهنګي فعالیتونو غږیدلی یو.
کوم کانفرنسونه کیږي، سیمینارونه کیږي چې پښتانه ورته نړیوال کانفرنسونه وایي، موږ ورته بین الافغاني.
فنکار برخه کې له شاعر، لیکوال او ژورنالیست داود تپان سره د هغه په نوي شاعرۍ غږیږو.
په خو موږ دا فکر نه کاوه چې موږ د کوم هدف لپاره شاعري کوو، یوازې هدف.
په زرپانه کې به لنډه کیسه تګ واوري.
واسکاټ یې پر کړو پیملا دومره وزن چولای وو لکه کلونه په خوا چې به د په بانګۍ زړېدلې د اوبو ټیمونه غره ته خېژول.
په ادب جام کې به د اپریدي قلندر په اړه معلومات وړاندې کړو.
په قوم اپریدی او د باړي او جمرود درودونو په شاوخوا کې زیږېدلی او لوی شوی.
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یوه سرتیري وروستی لیک واوري. زما خوږی محبوبې، څلورو میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه، او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستی.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
یو زړور، ننګیالی او اتل ځوان په سړو تودو کې په یوې کوچنۍ مورچه کې ناست دی، د وطن او خاورې ساتنه کوي. هغه له دښمنه ډار نه لري، یوازې د خپلې خاورې د ساتنې په پار خپل سینه سپر کوي او خپل وطن د دښمن له شومو اهدافو ساتي. دا ننګیالی ځوان په خپلې خاورې او خلکو مین دی، نو ځکه له خپلې خاورې او خلکو خپله وینه جاروي او خپلې محبوبې ته داسې وایي: غلیم لما بره یوړ محبوبې، ستا پړونه دې زما د سر کفن شي. دوی ته وطن خپل لوی کور ښکاری او د خپل لوی کور د ساتنې لپاره خپل کوچنی کور نه پریخي، او د زړورتیا له یو لوی فکر سره شپې ورځې تیروي. هو، دا سر تیر دی، هغه زړور ځوان چې په خاوري او خلکو له خپل سر تیر دی، هغه باتور چې خپل راتلونکي نسل ته حماسې زیږوي، او هغه ننګیالی چې د ننګ کیسې به یې سلګونه کاله ژوندۍ وي. د ګڼو سرتیرو کیسې مې اورېدلې، د چا بې وسۍ ژړولی یم، د چا په زړورتیا مې ویاړ کړی، د چا کورنۍ ته خفه یم او د چا تنهایی وژلی یم. هو، افغان سرتیري په هر حال خپل وطن او ناموس ساتلی. د دوی کارنامې به کله هم هیرې نشي، د دوی په سرښندنو به حماسې ولیکل شي، او د یو راتلونکي پر امن افغانستان بچی به یې د تاریخ په بڼه لولي، ویاړ به کوي او وطن سره د مینې یو سمبول به یادوي. سرتیریا، ستاسو له مینې به مینه اخلي او د دغه وطن د آبادۍ په لور به ګام ږدي. د کب نه هم د سرتیری ورځ وه، نو موږ هم د نننۍ رادیو مجلې تړون د هغه سرتیری په نوم کوو چې همدا اوس په سنګر کې پروت دی او د وطن ساتنه کوي. دا مجله د هغو سپیڅلو سرتیرو روح ته ډالۍ کوو چې د خپلې خاورې او ناموس د ساتنې په پار یې خپل سرونه بایللي. نو په پیل کې له فرشتې غنی نه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست اداري ودانۍ جوړه شوه. د بامیانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست اداري ودانۍ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی اداري او ګرځندوی د موینه پوهنیار سیدی مشګان مصطفی لخوا پرانستل شوه. دغه ودانۍ د بامیانو په نوی ښار کې د څه د پاسه درویش میلیونه افغانۍ په لګښت د 400 متر مربع ځمکې په ساحه کې د ښار او کور جوړولو وزارت له بودیجې څخه په یو کال کې په پخه او اساسي ډول جوړه شوې ده. دغه ودانۍ د پرانیستلو په مراسمو کې د دغه ولایت نورو مسؤلینو هم ګډون کړی وو. افغان هنرمند لینا عالم د خزینه لوبغاړي غوره جایزه وګټله. د هیواد هنرمند لینا عالم او هندي هنرمند دیپیکا د زیتو د نړیوال جشن ورې د خزینه هنرمندانو ډیره ښه جایزه وګټله. د هیواد د سینما مشهور هنرمند لینا عالم د زیتو په نړیوال سینمایي جشن واره کې چې په تانزانیا کې جوړ شوی و د خزینه لوبغاړي ډیره ښه جایزه ترلاسه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د دې پر وړاندې د داوګندا او هندوستان د هیوادونو خزینه هنرمندان هم دغې جایزې ته نوماندي وي، چې افغاني هنرمند لینا عالم او د بالیوډ مشهور ستوري دیپیکا دغه جایزه وګټله. د نوروز جشن د جوړولو د ملي کمیسیون غونډه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهاند محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. په دې غونډه کې پوهاند محمد رسول باوري په لنډو خبرو کې وویل چې موظف کمیټې د نوروز جشن د خیر نمانځنې په خاطر خپل کاري رپورټونه وړاندې کړي. د زیاته کړه چې د نوروز په جشن پورې اړوند د ټولو مسایلو تنظیم په اطلاعات او فرهنګ وزارت پورې مربوط دی. د سرګندونو مخه د راتلونکي کال د نوروز په جشن کې د فرهنګي او هنري ننداري او د عکس او کتاب او لاسي صنایعو نندارتونونه په کابل ښار کې جوړ شي. وروسته د غونډې برخوالو په اجنډا کې د شامل موضوعګانو په باب خبرې اترې وکړي.
تیرونی د افغانستان علوم اکاډمۍ د خدای خدمتګار ل 1909 نه د 1908 یو ستراتیژیک غوراوی کتاب چې لیکوال او څېړونکی احمد الله ارچیوال لیکل مخکتنه وکړه. په یاد غونډه کې ګڼو لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستې وه. زموږ همکار همایون هیواد دغې غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د کب د میاشتې په 15 نیټه د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې د خدای خدمتګار یو ستراتیژیک غوراوی کتاب مخکتنه وشوه. دا کتاب چې احمد الله ارچیوال لیکلی له 1909 کال څخه تر 1908 کال پورې د خدای خدمتګارو په تحریک بحث کړی او د دې تحریک بیلابیل اړخونه یې راسپړلی دي. دا کتاب د مخکتنې په پیل کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ سرپرست څېړنوال عبدالظاهر شکیب ګډونوالو ته د خراغلاس ترڅنګ وویل خدای خدمتګار یو ستراتیژیک خوراوی کتاب د خدای خدمتګارو د تحریک په پیژندلو کې یو غنیمت اثر دی.
دغه کتاب چې د خدای خدمتګارو د تحریک پر بیلابیلو اړخونو علمي څېړنه ده او دا خبره پکې په دلایلو او شواهدو ثابته شوې چې د خدای خدمتګار تحریک یو ستراتیژیک انتخاب و. دا اثر د خدای خدمتګار د تحریک په پیژندلو کې هم یو غنیمت اثر دی او علمی اکاډمیک حیثیت لري چې هر خبره یې په سند ماخذ او حواله باندې ولاړ ده.
د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مشر څېړنوال رفیولا نیزی وویل د خدای خدمتګارو د تحریک فکر د خپلې ټولنې د ارزښتونو یو امتزاج و، ځکه تر اوسه هم لارویان لري.
هغه څه چې ارچیوال صاحب د خدای خدمتګار تحریک په برخه کې په دې اثر کې څېړلي ډېر نوي دي، ډېر سیستماتیک څېړل شوي دي. هغه سیاسي فکرونه او ایډیالوژیو چې په هغه سیمه کې موجود هم پر باچا خان تاثیر نه کړ او بالاخره د هغې په نتیجه کې دوی د یو داسې فکر په فکر کې شول چې هم دین او هم دنیا په دې معنی چې د حجرې او د جماعت یو امتزاج و، او د دې امتزاج په نتیجه کې خدای خدمتګار تحریک رامنځته شو او دا چې تر اوسه پورې پیروان لري هم یو علت همدا دی.
لیکوال او د ولسمشر فرهنګي مشاور استاد اسدالله غزنفر خدای خدمتګار یو ستراتیژیک خوراوی کتاب د افغاني تاریخ او د فکر د تولید په برخه کې یو واقعي زیاتونه وبلله.
د چوال صاحب دغه کتاب البته نور آثار هم دا دواړه خصوصیت لري. دیتی تو پرک خبری نکی کتاب الاول مخطر اخیر بخو وګوري یو واحد فکر او واحد سیستم او یو واحد میتود باندې لیکل شوی اثر وړاندې کوي او لبلی خوا خپل وخت پیغامونه لري. دا کتاب له لوی سره له تاریخ سره تعلق لري. د تاریخ په پیسه کې ویل کیږي چې د تیرو پیښو بیان دي، خو د واقعي تاریخ لا دقیق تعبیر باید داسې وکړو چې د تیرو پیښو بیان اوسنو خلکو ته وي. هر زمانه خپل اړتیاوې لري، خپل مشکلات لري او سترګور مورخ یغو ته په پام سره تاریخ لیکي. زموږ تر ټولو لوی مشکل په تیرو 40 کلونو کې د تشدد مشکل دی. ارشیوال صاحب چې د فکر څښتن دی د خپل وطن په تاریخ کې یو داسې موضوع انتخاب کړی دی چې د دې زمانه د خلکو ستونزو ته ځواب وایي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ مشاور اکاډمیسین سلیمان لایق د باچا خان او خدای خدمتګار د تحریک مبارزه په حق او بلله او غوښتنه وکړه چې د دې تحریک په اړه ډیر څه ولیکل شي.
یقینا د باچا خان مبارزه او د خدای خدمتګاران د افغانستان د تاریخ سره مخامخ تړاو لري. د دا سیمه ل افغانستان نه جلا سوې و. اوس هم چې څوک امانتن پې ناست ده، هغه هم په دې پیږي چې په پردۍ خاوره باندې ناست ده. او دا واقعیت دا ده چې د پاچا خان مبارزه ډېر حق به جانبه مبارزه وه. تاسې وګورئ چې نن په موږ خاوره کې بیگانه ناست ده او موږ تاسې ځورئ. زه د دې دپاره دا وایم چې په دې باید اکتفا ونه کړي. یو ډیر ښه فصل باب شروع کړی ده.
د کتاب لیکوال احمد الله چوال ویل باچا خان د نړۍ د نورو مبارزو په څیر مشهور شوی نه دی، او وجه یې همدا ده چې د ده پاړه په اصولو څېړنې نه دي شوي. ده وویل په خدای خدمتګار یو ستراتیژیک غوراوي کتاب کې هڅه کړې چې د خدای خدمتګار تحریک یوه تاریخي پیښه نه، بلکې یو ولسي تحریک معرفي کړي چې جوړېدو یې کلونه وخت نیولی.
په خدای خدمتګار باندې چې یا په باچا خان په جون باندې چې کوم ریسرچ شوی دی، کومې څېړنې پې شوي دي، دا څېړنې د څېړنو د اصولو مطابق څېړنې نه دي. دغه څېړنې اکثر یا عاطفي دي، او د دې خدای خدمتګار تحریک سره د یو تاریخي پیښې په توګه باندې چلند شوی دی. د دې سره د یو تحریک په توګه باندې چلند نه دی شوی. د دې لپاره چې موږ او تاسو خپل دا مسؤلیت ادا کړو چې موږ د باچا خان سره تړلي قوم خلک یو، او دا زموږ او تاسو مسؤلیت دی. باچا خان زموږ او تاسو یو ارزښت، او خدای خدمتګار زموږ او تاسو یو ارزښت دی. دا نړۍ ته موږ وپیژنو، او خپل آینده نسلونو باندې موږ وپیژنو. ضرورت دا دی چې موږ د ریسرچ د منل شوو اصولو مطابق په دې باندې باید ریسرچ وکړو. ما هم دا کار کړی دی. ما د ریسرچ د اصولو مطابق یو سوال یا یو پوښتنه مطرح کړې ده. پوښتنه دا ده چې آیا خدای خدمتګار تحریک ستراتیژیک تحریک وو او که ستراتیژیک نه و؟ د ستراتیژیک ولسي تحریکونو یو تعریف دی، ډېر تعریفونه دي، خو زما دپاره دلچسپ تعریف یې دا ده چې وایي تحریک چې دی د عرضه او تقاضا ده، ډیمانډ اینډ سپلای ده. ضرورت به وي بیا به تحریک رامنځته کیږي. نو ما په دې کې د باچا خان په 1900 او د 1900 دې کلونو کې چې باچا خان هلته جون کو، ما د پښتنو ټولنیز، اقتصادي، سیاسي، کلتوري او په عین وخت کې پښتنو چې کومې جګړې کولې، دا مې ارزولي دي او دا مې څېړلي دي. باچا خان دې نتیجې ته رسېدلی و چې جنگ په میدان کې موږ انګریزانو له ماتې نه شو ورکولی. ضرورت دا دی چې باید موږ یوه بله لار، یوه متبادله لار ولټو. هغه متبادله لار چې دا عدم تشدد لار ده. د عدم تشدد کې یو سوی تفاهم د ډېرو خلکو سره دی. هغه دا د فکر کوي چې عدم تشدد خلکو ته وایي چې تاسو غلي شي. عدم تشدد دې ته نه وایي. عدم تشدد دومره فعاله مبارزه ده لکه څومره چې جنگ فعال دی، خو د مبارزې اغلارې چارې او وسایل بدل دي.
په جنوبی پښتونخوا کې د پښتنو یو بل ځانګړی فرهنګي حوزه موجوده ده چې د ژبې او ادب لپاره ګڼ کارونه کوي. د مهال ګڼې مجلې او کتابونه پکې چاپیږي. د څېړنې په برخه کې هم کارونه شوي او لا هم روان دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د بلوچستان پوهنتون له استاد ډاکټر صادق شړک سره زموږ همکار باز محمد عابد مرکه کړي.
هنر جاج
ډاکټر صاحب په شروع کې راته د کوټي په فرهنګي وضعیت باندې وایي چې اغلته د پخوا په سیر وز داسې لوی غونډې، سیمینارونه او داسې وړې ادبي غونډې، مثلا افتواری میاشتنۍ غونډې شته؟
کوټه چې د جنوبي پښتونخوا مرکز دی، پښتو ژبې په اړه بېلابېلې ټولنې شته، په اړه ولسوالۍ کې شته، په اړه سیمه کې شته. د ژوب نیواله تر چمنه پورې، تر کوټې پورې، تر بورایه، تر دوکۍ، سنجاوۍ، زیارت په دې ارنایي پورې چې زمونږ کمې ادبي ټولنې شته، هغوی فعالیت کوي. افتواري، ونیزې او میاشتنۍ، 15 ورځنۍ غونډې کوي، او داسې چې کوم کانفرنسونه کېږي، سیمینارونه کېږي چې پښتانه ورته نړیوال کانفرنسونه وایي، موږ ورته بین الافغاني چوغه کې وایي افغانان کله راځي شرکت کوي، خو پښتانه یې. نو بین الافغاني سیمینارونه موږ هم تیر کال کړی، دوه ورځنۍ بین الافغاني سیمینار، درې نمونه، درې ویاړونه تر سرلیک لاندې چې ارواشاد نور محمد ترکی، ارواشاد محمد ګل نوري او ارواشاد سیف رحمان سلیم ته ځانګړی وو. نو دغه سی غونډې په جنوبي پښتونخوا کې په کال دوه کې خامخا، یا د پښتو ادبي غورځنګ او نړیوالې مرکې لاړخه، یا د پښتو اکاډمۍ چې اوس دوه سیمینارونه کړي دي په تیرو کلونو کې، دغه ولړۍ روانه شوې ده.
تاسو چې کوم سیمینارونه کوي، لوی لوی سیمینارونه وي، بیا ورته کتابونه هم چاپ کوي، لګښت یې له کومه کوي؟
موږ کوم کتابونه چاپ کوو، کوم مجلې ورته چاپ کوو. موږ د ولس په سطحه یا د شخصیتو په سطحه باندې له پښتنو نه پیسې د همدې کتابونو په نوم راغونډوو. بیا که څوک ځانګړې مرسته وکړي، موږ یې کتاب باندې نوم او وخت هم چاپ کوو. که بیا څو کسان په ګډه وکړي، بیا ټولنې په یادښت کې د هغوی یادونه کوو. نو موږ چې دا څومره کار هم کړی دی، د پښتنو په ملاتړ او کومک مو کړی.
تاسو مخکې د کوټې اکاډمي خبره وکړله چې دوه لوی لوی سیمینارونه هم کړي دي، او اوس خو هغوی ته سرکاري پند هم ملاویږي. که دا راته ووایي چې د دی سیمینارونو نه علاوه ستاسي د دغه اکیډمۍ نه څه غوښتنه ده چې باید نور څه وکړي؟
پښتو اکیډمۍ دا داسې یو رسمي اداره نه ده چې د یو پونتون یا د یو داسې اکیډمۍ لکه علوم اکیډمۍ یا پښتو اکیډمۍ پېښور داسې یو ارزه حیثیت نه لري. ډېر لوی توقعات له اکیډمۍ چې دوی باید چې دغه پیسې په ښه طریقه په ښه ډول د کتابونو د چاپ علاوه باید چې داسې کارونه موږ څو کاله مخکې وړاندیز ورته کړی و چې دوی باید چې پښتو سینټرونه د جنوبي پښتونخوا په اره ولسوالۍ کې لږ تر لږه یو خاص کر لکه سوی ارنایی دا زمونږ هغه سیمې دي په لورلای چې دلته نورو ژبو اثرات هم شته، په سوی کې بیخي یو ادبي ټولنه هم نشته. موږ دا وړاندیز ورته کړی چې تاسو د پښتو سینټرونه شروع کړئ او پښتو استادان مقرر کړئ په ولسي کچه. نو دغه کار دوی په پام کې نیولی دی، که چیرې دغه کار شروع شي او د دې فنډ نه پیسې استادانو ته مقرر شي نو دغه د پښتو د لیک لوست دغه شوق به یو ځل بیا او پښتنو کې چې پښتو نه لوستلای را پیدا شي.
تاسو چې کتابونه چاپ کړی دي دغه کتابونه تاسو مارکیټ ته وړاندې کوي په کوټه، پېښور او په افغانستان کې د کتابونو مارکیټ څنګه دی؟
لومړی خدای دې چې موږ چې کله سیمینار کوو دا تاسو ته معلومه وي چې موږ په دې برخوالو کې یو څه کتابونه ویشو، نو کسل کا سره غلي کې یو نیم سل راغلي دغه کتابونه پښتو ادبي غورځنګ ویشي یا په وطن او په شاوخوا کې د سیمې چلته کتابتونونه یې پونتونونه یې پښتو څنګه مونږه ویډیا ورکو. لدی علاوه که بیا موږ تاسو کتابونه راپات شي دا چې موږ چیرته لیږو خصوصا په آزاد خاور کې په کابل، پکتیا، ننګرهار، کندهار کې دا کتاب مارکیټ زیات دی او بیا د کوټې نسبت په پېښور کې هم زیات دی ځکه چلته پښتو ډېره رسمي ژبه ده په دولت په چوکاټ کې. په جنوبي پښتونخوا بلوچستان کې لا دومره نه ده. که چیرته هلته موږ دغه شی په پام کې لږ پرمختګ وکړي په سکولونو او مکتبونو کې پښتو وده وکړي نو هلته بیا ممکن چې پښتو کتاب مارکیټ ته لار پیدا کړي.
داسې یو ځل مخکې زما په خیال په 2009 کال کې د نور محمد ترکی څو ناولونه چاپ کړل او اوس هم په دغه تیر کال سیمینار کې هم د ده د ناولونو کلکسون چاپ کړ. د دغه بازار څنګه دی؟
د نور محمد ترکی کتابونه چې په لومړي ځل ما د پښتو ادبي غورځنګ لخوا چاپ کول په هغو شپو کې هر شی چاپ کېده بندیز نه و. یوازینی کتابونه د نور محمد ترکی وو چې چاپ هم نه وراوښت. په فکری او دغه والغ پر خپل ځای خبره ده، ما دا فکر وکړ ملګرو سره مشوره وکړه چې ورور د ترکی غزوی نشته، نو داسې یو خان دی چې شاید خاندان څوک پاتې دي. نو دغه څلور ناولونه چې پخوا به په پوټوکاپۍ په بڼه چاپېده موږ دا له سره کمپوز کړه، پروپ مې کړه او په مجلت ډول مې دغه څلور ناولونه سنگسار، چړه، سپین او د بنګ مسافرۍ موږ خو په شوق دغه کتابونه ویشل. په مغه شپو کې زموږ بابا دې خدای وبخشي هغه وفات شوی په 2010 کې. نو کله چې به د طالبانو دوی کولې ماښام ټیم موږ خو ترې واجی بیا یو جیب خرڅ دې طالبانو ته ورکو د دې ختم د دواو. نو د دوغه طالبانو به دې طریق سره په کتابونه خبر شي ما نه ویل د کتابو غوښتنه وکړه چې روره تانه نورې چې نه غواړم د کتابونه راکړه. نو ما به دغه څلور کتابونه د طالبانو ملایانو ته ډالۍ کول او په دې فاصله کې هم د کتابونه به ما نه وړل. او دا خدای شته چې که طالبانو که ملایانو که مجاهدینو او که کمپرستانو ټولو دا کتابونه خوښول.
یعنی د ده د ناولونو سره حساسیت نه و پاتې؟
نه، هغه پاتې نه و. په هغه کې موږ یو کار کړی چې د امین صاحب سریزه چې وي په لومړي چاپ کې موږ نه وی چاپ کړي ځکه چې هغه خبره یو دم سوشلیزم ته ودرې، کمونیزم ته ودرې. خو دا د بغیر سریزه چې موږ دا شی چاپ کړو په هغه کې چې کم شی و هغه یو واقعیت و. دا زما یقین دی چې کم طالب او کم ملا د ترکی ناول وسته یو ما چې ډېر قدردانۍ را کړې دي. بیا هم تیر کالم چاپ کړی د داستاني کلیات په شکل کې هم چاپ کړی و چې دغه خلک خصوصا دغه ملاتوره خلک چې دي موږ ته ډېر ریسپانس را کړی.
داود تپان په ځوانو لیکوالو او شاعرانو کې هغه نوم دی چې ګڼ ځوانان یې له نامه سره آشنا دي. هغه نه یوازې دا چې شاعري کوي، خبریال هم پاتې شوی. په شعر کې نوې رنګینۍ، ساده والی او سلاست د هغه شعر ته ښکلا ورکړې ده. هغه وایي چې پخوای مینې ته شاعري کوله مګر اوس د وطن درد ته. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
ډیره مننه تپان صاحب چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ او پوښتنه مو ورسره کومه. هغه تپان چې کلونه کلونه پخوا وو او شعر لیکه او هغه تپان چې اوس شعر لیکي څه توپیر لري په منځ کې؟
په دې توپیرونو خو زه پخپل هغومره نه پوهېږم لکه څومره چې زموږ لوستونکي شاید پوه سي. ولې پخوا مینی ته شاعری کوله اوس نور دردونه هم ورسره یو ځای سوي دي.
کوم دردونه دي چې د مینی درد هیر کا او
څومره انسان پخیږي اغمره خبرې تلل کیږي پتول پورا راخیږي اغمره لیک ته پام کیږي اغمره خپل فکر ته پام کیږي او په ځانیم فکر کیږي چې زه د کوم هدف لپاره د کوم ځای نه کوم ځای ته ځم. پخوا مونږ دا فکر نه کاوه چې مونږ د کوم هدف لپاره شاعري کوو، یوازې هدف مینه وه او هغه هم د مقابل لوري سره.
تپان صاحب، کله چې شاعری نوی وي او یو شاعر په هغه وخت کې په شعر پیل کوي، یا تازه په شاعری پیل کړي، هغه وخت کې هغه تاثرات هم ډېر زیات وي له نورو. که د یو چا شعر واورم سړی متاثر شي، ازړه کې وي چې کاشکې زما شعر. هغه وخت تاثرات څه و، اوسني تاثرات څه دي؟
پخوا به داسې وو چې موږ به غوښتل شعر ولیکو، اوس غواړو وی نه لیکو. د لیکلو نه نه لیکل موږ ته ډېر مهم اوس ښکاري. وجه دا ده سی مونږ د شعر نه څه غواړو، هغه څه سی نوی دی، هغه کله شعر غواړو په نوې بڼه، هغه به د پښتو ادبیاتو د خوشحال خان نه راخیستې په حمزه درولې، او د حمزه نه راخیستې په غنی خان درولې، او د غنی خان نه راخیستې په کاروان او په نورو ملګرو شاعرانو سی پوس اثر کې ستا په دوی درولې. آیا دوی دا خبر نه ده کړی؟ که کړي د کوم بڼه نوې بڼه مونږ وړاندې کولای شو که نه سو وړاندې کوي. زه اکثر وخت په دې فکر کوم چې څنګه کولای شو ښه شعر ولیکو، هغه شعر چې زموږ ټولنه ورته په ارزښت قایلېږي او ټولنه د ټولنې زموږ لوستونکي ترې ذوقي خوند اخیستلی شي، کیفیت پکې ویني. مثلا یو بیت مې ذهن ته راغی، خپل ساز غږېده خو کیفیت د درد او مینې نه و.
ساز غږېده
خو کیفیت د درد او مینې نه و. دنیا په تشو آوازونو پسې لاړه. یعنی پخوا ما په شعر کې دا فکر نه کاوه، مثلا د شعري جوړښتونو په اساس نه غږېږم چې څه کیسه ده. ولې دلته چې د ښار کې چې څومره موسیقي اورې، څومره سازونه اورې، کیسې اورې، نو هغه کیفیت چې مونږ غواړو هغه پکې نسته. کله چې نسته دا خپل تاثیر کوي چې دا یو شی نسته او ته په لټه کې.
ما خو په خوام ستا شاعري اورېدلې وه، دعاګانې مې دې پکې کړې وې چې ووته دعا مې وله خولې وړې شاعره شي. همداسې ده کنه؟
و همداسې یو شعر و کرن خان ویلی.
بالکل. نو اوس غواړم چې اوسنی شعر دې واورم چې اوس دې څه لیکلې.
راکوزیږي به یو څوک له بره لاندې،
راکوزیږي به
یو څوک لبر لاندې، که انسان کړه ځمکه نور لشر لاندې. راکوزیږي به یو څوک لبر لاندې، که انسان کړه ځمکه نور لشر لاندې. په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام دی،
په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام دی.
مور ماشوم پټ کړ ترخی وزر لاندې.
واه واه دا بیت دی. واه
په دې جنگ کې خودی مینې ته ورپام دی، مور ماشوم پټ کړ ترخی وزر لاندې.
تپان صاحب، موږ د زینو شاعرانو هغه خپل پیژندګلوی لرو کنه؟ چې کله نو مخلو مثلا موږ د رحمان بابا نو مخلو د مشانو شاعرانو کې وای چې دا صوفي شاعر دی، یا که مثلا د غنی خان نو مخلو د فلسفي خبره کو، یا دي د ورته نور لکه په دي ځوان کول کی ام ک مثلا د البته د ځوان نه کلک د سپورت پوخ کشر دی، کده سایل نو مخلو نو بیا وای چې دا قام پال دی، یا ک دي نور کی د باز نو مو نخلو، کده تپان نو مخلو دغه پہچان یا دغه پیژندګلوی به څه وي؟
بیا وایم مینا و درد. ځکه چې ما پخوا سې کومه شاعري کړې، هغه کتاب هم راواخلې. ما یو کتاب د مزه په نوم 2014 کې چاپ کړ، هغه ته ټولې کیسې د مینې دي پکې. مثلا ډالۍ نه لري زما کتاب، یو سوالیه لري. چا راته ویلې ولې سوالیه؟ په 2014 کې ما یو منطق وویل چې موږ دروغ وایو، نو زه مال نه غواړم دروغ وایم. مثلا هغه چاته سې کتاب ډالۍ کوم، نومې نسم لیکای، الفاظ ورته تراشلی سم، الفاظ تراش خوند نه راکوي، باید ښکاره زما نوم لیکلی وای. ولی هغه نه کیږي بیا زموږ شاعران شی کوي مور پلار ته ډالی پلانی ته ډالی دا غلطی ده چې کله پښتنه ترې وکړي چې په کوم اساس دي مور پلار ته ډالی کړی مور یو مور دپاره د حد عقل یو بیت په دې ټول کتاب کې نه ده لیکلی او بیا وایي کتاب مې مور ته ډالی کړی یعنی دا مینه خو د هوایي ده د مور سره اگه کم درد سی دی جامعه نه یا کم درد که و درد سی وسی لرو ام که پیغ وقت که لرل شاید کتاب مم نوی چاپ کرده
تک دیو لستون که پتوگا لزان وقتنه که چه غواری البته شاعری که
پا شیر که دی هنریت ترچنگ احساس او مسئولیت انتقال اگه مسئولیت دی احساس سی منگی باید ولی رو مثلا اوس په افغانستان کې داسې یو شرایط دی چې زما مسولیت جوړېږي چې زه داسې یو څه ووایم چې په یو مقابل لوري دومره تاثیر وکړي چې هغه حد یا کل حد یا کل عاطفي لارې ته برابر کړي عاطفه یې فعاله کړي مثلا جنگ ده درد ده ځینې بیتونه داسې شته مثلا تیر بیت چې ما وویلې په دې جنگ کې خو د مینې ته ورپام دی مور ماشوم پټ کړ ترخي وزره لاندې زه دا تصویر باید وړاندې کړم هر ورځې په ټلویزیون کې خلک ویني دا خلک هسه ډېر عادي سوي دي ای تال سره دی بچه ای دا خبره کوي کور نه زنګ در پسې راسي په کابل کې چاودنه سوې ده ته پکې بچې نو خو زما غوندې سلګونه کسان د سلګونو میندو اولادونه پکې مړه دي د سلګونو اولادون پلرونو اولادونه پکې نسته بایللی دي نو ته زما پوښتنه کوې د دوی بچالي د دوی دپاره باید وښکتو کول سترګو
تا ول خبریال وی خبریالی دی په شاعرۍ څومره اغیز کړی اوس دغه د سیاسي حال او احوالو راشه درشه دغه څومره تاثیر کړی آیا کوم نوی تغییر راغی
ډیر زیات هر حالات ما مخکې یوه خبره وکړه چې حالات سړی جوړوي او څومره سي پخیږي حالات سره تجربه زیاتیږي څومره سي زموږ په هر ماحول کې تجربه زیاتیږي همغه ماحول سره تاثرات هم راځي موږ ته کله چې تاثرات راسي دي یو شاعر د شعر په اړه بیلابیلې نظریې موجودې دي شاعرانو په اړه بیلابیلې نظریې موجودې دي مثلا یو تعریف سي شاعر حساس ده کله چې ته حساس یې په خپل ځای ما ته په سټوډیو کې ناست دا خبرې کوو د موږ حساسیت د راپارېدو دپاره داسې الفاظ دي موږ له خولې نه راوځي چې هغه ځان ته تعریف ورته راباسلی سو ولې حالات طبعاً په انسان باندې مثبت تاثیر لري منفي تاثیر لري منفي تاثیر خپل شاعري لري مثبت تاثیر خپل شاعري لري د خبریالۍ پر مهال مصروفیت دومره زیاتیږي مسئولیت او مصروفیت دومره زیاتیږي چې ته به شعر نه ډېر غټه فاصله واخلې چې دې خفه کړی وم ولې بیرته دغه مطالعه خواته سی راغلم کتابونو مخ خواته سی راغلم خبریالۍ نه لږ راووتم نو په دې وخت کې شعر سره یو څه رابطې نور هم ښې سوې د شعر په اړه مې یو څه مطالعه هم اضافه کړه
ښه نو په پای کې بیا یو ستا یو شعر اورو
خپل شعر مې نه ده یاد د اشرف مفتون یو شعر به درته ووایم شکونه چې راغونډ شي دلیلونه ترینه جوړ شي شکونه چې راغونډ شي دلیلونه ترینه جوړ شي وهمونه چې شي جمع مذهبونه ترینه جوړ شي او چې جام د جهالت دی د امید د مې ډک چې جام د جهالت دی د امید د مې ډک منځونه درودونه جنتونه ترینه جوړ شي او ژوندون کې چې حواس او عقلیت غاړه غټي شي زما بس په دې بیت کې وو ژوندون کې چې حواس او عقلیت غاړ غټی شي بې خوند شان علم منطقونه ترینه جوړ شي او چې عقل چې عقل او نظر دواړه د څه حد پورې لاړ شي
چې
عقل او نظر دواړه تر څه حد پورې لاړ شي څه تورې تورې لړې اسمانونه ترینه جوړ شي او جذبه چې د یقین او د امید زړه کې سړه شي جذبه چې د یقین او د امید زړه کې سړه شي بیا مینه نوي تهمتونه ترینه جوړ شي دا د اشرف مفتون شاعري و په دې ورستیو کې مې ځینې د پښتنو شاعرانو شعرونه لوستل سي په دې کې اشرف مفتون و محمدي صاحبزاده و ریاض تسنیم می ولوست شاه سعود می ولوست ځینې شاعران په خوام لوستي وو ولی یو ځل بیا می یو هغه انګلیسی استیلا ریویو پکې وکړه د دې په خاطر سړی خپل ذوق پالي ښه شعر بیت یو څوک ول ولی اشرف مفتون یو ځای کې وای داشنا غمه داشنا غونډه شه
داشنا غمه
مینه کې دومره وفا خوند نه کوي مینه کې دومره وفا خوند نه کوي داشنا غمه داشنا غونډه شه نو مفتون ډېر جالب شاعري کړې ده او همدا ډول نور شاعرانو نو تای تاثر خبر ورکړه پخوا هم تاثر د شاعرانو په ځان نه پرېښی او دا ځل به انشاءالله که نوی کتاب راځي تیر کال مې کتاب ته اراده وسی کتاب چاپ کوم ولې کمپیوټر نزوانی وکړه
نو رک شو که خراب شو
درې کتابونه را نو خوړل
بس خدای دې اجر درکړي او خدای دې نور شاعري توفیق درکړي ډېر مننه لیکوال د ټولنې د نور خلکو په پرتله حساس دی هغه څه ګوري چې نور خلک ورته وروسته متوجه کیږي ځینې کیسه ایز ادبیات پنځوي او ځینې نور یې بیا نور د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاره فرشته غنی لنډه کیسه دراوړي
زرپاڼه تاګ لیکوال ډاکټر محب سغم د چهل ستون د باغ په څنګ کې سوکا سوکا روان وو د باغ د نوی دیوال سیوری د کمسوري سړک بل سر نه وخته وو له څنګه یې تیریدونکي خلک سیوری ته ورته ښکارېدل سترګې یې ایله دوه ګامه وړاندې لارې ته کتلی شوی سر یې ټیټ وو په لاس کې یې امسا لړزېده واسکاټ یې پر کړوپې ملا دومره وزن اچولی وو لکه کلونه پخوا چې به د په بانګۍ زړېدلي د اوبو ټیمونه غره ته خېژول له څنګه یې هر څوک تیریدل او تر د مخته کیدل جګ ټیټ مزای ډنګر نر ښځه هلک نجلۍ خو ده ته مهمه نه وه ده ته دا ټول لکه هغه ماشومان ښکارېدل چې مور ورته ویلي وي که د سترګې له ډوبېدو وروسته کور ته راورسېدې نو ته پوشه او دا لښته دا دیوال جوړ شوې برخه قیر سړک او هواره لاره خلاصه شوه کانګریچي سړک بری خواته غزیدلی بو بوډا ودرید ښي لاس ته یې وکتل د زاړه دیوال د سمیټو په پلستر لړلې پخې خښتې او تورې وړې تیږې د مڼو تر ونو لاندې انبار وې د ونو د ځینو پاڼو څنډې زیړې شوې وې مخ په بره روان وو د غټو خانو جالۍ لاره تنګه کړې وه تر جالۍ یو یا یو نیم ګز هاخوا ته پلان ژور تهداب کیندل شوی وو تر پخوانی دیوال دوه چنده سوره وارو ستمیده لکه تر دې ځایه چې په منډو راغلی وي ودرید سا یې ژر ژر ایستله پر امسا یې زور وکړ ملا یې سیخه کړه پورته شو لا نیمایي لاره د کوتل سر ته پاتې وه مخ یې د باغ خواته واړوه داسې یې ښوده چې ګنې هسې د باغ تماشې ته ولاړ دی لمر د پغمان د غرونو پر څوکو سر لګولی وو وړانګې یې تتې وې لکه د هغه لاټاین رڼا چې تیل یې تمام شوی وي د چهل ستون ړنګې ماڼۍ ته اوسپنیزې خوازې تړل شوې وې ماڼۍ په تنظیمي جګړو کې لوټه ورانه شوې وه سا یې سامه شوه روان شو خلک یې له څنګه د خوشحالۍ د وخت په شان چټک تیرېدل خدای د غمجن وخت په شان ورو ورو روان و له شا څخه چا غږ وکړ با خبر ودرید په کراره یې سر واړوه لکه ته یو ځلمکي لاسي ګاډۍ ټېله کوله دی څنګ ته شو هغې جالۍ ته یې تکیه وکړه چې لاره یې له باغه بېلوله د ځلمکي ډکه کراچۍ تیره شوه خو څو ګامه وړاندې هغه هم ودرید بل ځلمکی له پاسه راغی په هغې اوسپنې یې پړی وتاړه چې د کراچۍ د ټایر له پاسه لګېدلی وو د پړي سر یې په لاسونو کې تاو کړ وی ویل یا الله راځه بوډا روان شو څو ګامه وروسته یې سا ډوبه شوه د زړه دربا یې زیاته شوه ودرید ورو ورو یې سا سمه شوه بیا روان شو د کوتل سر ته چې ورسید بیا ودرید شاته یې وکتل د ونو پاڼې تورې ښکارېدې لمر نه ښکارېده خو د پغمان د غرونو سر ته د تور بخونو وریځو له شا کمزورو وړانګو هڅه کوله چې مشرق ته وغځېږي غرونه هم تور اوختیو. څو شیبی ودرید. تیار خواره شوه. د واسکټ جیب یې په لاس وتپاوه. بیا یې لاس ورتننه ایست. لاسی څراغ یې راوویست. وی لګاوه. څراغ یې تته رڼا وکړه، خو بیرته په کراره مړه شو. بیچاره یې ختمې وې.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د اپریدی قلندر د ژوندانه احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه زموږ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
اپریدی قلندر. د قلندر د زیږیدنې، مړینې او ټاټوبي په باب کومه ټاکلې نیټه او سند نشته، خو ډیرو ادیبانو، لیکوالانو او ختیځپوهانو د ده د ژوند زمانه د 1100 هجري نه وروسته بللې ده او وایي چې په قوم اپریدی او د باړي او جمرود درودونو په شاوخوا کې زیږیدلی او لوی شوی دی. دا خبره د ده د دیوان له یوه بیته هم معلومیږي چې وایي: ستا د حسن په چمن کې دوه رودونه، ستا د حسن په چمن کې دوه رودونه، له دوو سترګو زما ځي باړه جمرود. فرانسوي ختیځپو ډارمستر په خپل اثر د افغانانو سندرې کې چې په 1383 هجري کال کې په پاریس کې خپور شوی دی، داسې یادونه کړې ده چې وایي قلندر په قوم اپریدی او د دیوان خاوند و. خو په دې سره د خلکو په ذهن کې داسې یوه پوښتنه رامنځته کیږي چې دغه ختیځپو دغه خبره د کوم ماخذ په اساس کړې ده، ځکه چې په دیوان کې د اپریدی په نامه کومه پته نشته او نه د کوم سند ښودلی دی. قلندر د یو منلي شاعر په توګه د ده د اشعارو له څېړلو وروسته داسې معلومیږي چې د ده د شعر او شاعرۍ ډمامې د هندي د مغولي پاچا اورنګزیب په وخت کې ښه ګرمې دي. قلندر یو دیوان لري چې په مردف ډول شاوخوا زرو بیتونه پورې رسیدي، چې په دې کې 114 بدللې، 84 څلوریزي او نور متفرقه اشعار هم شته. د هغه ټول شعرونه د ده د سوي زړه ناری دي او د نورو مسایلو ترڅنګ د عشق تله پکې ډیره درنه ده. د ده په دیوان کې یو نیم بیت اخلاقي او اجتماعي هم مندل کیږي. خو ګوریدونکو، د اپریدی قلندر په اړه معلومات چون هم دومره وو، تر دې ډیر زیات څه په لاس نه دي راغلي، نو هیله ده چې ستاسو د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي. په پای کې درته د دغه منلي شاعر یو ښکلی غزل ستاسو درنه خدمت ته وړاندې کوم: دا دنیا مې کړه تمامه لټ پلټه، دا دنیا مې کړه تمامه لټ په لټه، بیا مې نه موند یو آشنا پکې بې وټه. دا دنیا مې کړه تمامه لټ په لټه، بیا مې نه موند یو آشنا پکې بې وټه. ته زما و ډېر اوښکو ته نظر کړه، ته زما و ډېر اوښکو ته نظر کړه، چې تمام جهان مې کړ کو خټه، لکلین چلین دل و رای ولی، لکلین چلین دل و رای ولی، حسی پریستم ستا هجر لکسټه، لکلین چلین دل و رای ولی، حسی پریستم ستا هجر لکسټه. عزیزان وران لاس سوار په سر کړ، عزیزانو رانه لاس واړو په سر کړ، خدای په لار کې د چا پرې مباسي سټه، عزیزانو رانه لاس واړو په سر کړ، خدای په لار کې د چا پرې مباسي سټه. اندامونه می تمام زری زری شول، اندامونه می تمام زری زری شول، چې پرې ولوېدا د هجر لویا کټه. د میرا د قبر زید پلاهور کې، د میرا د قبر زید په لاهور کې قلندر په سی واخله لټه پټا دا دنیا میکړه تمام لټ په لټه بیا مینه مونږ دی وښنا پکې بے وٹا
یو بینوم اتل او گمنام سپاهی تل خپل سینه سپر کړي او غواړي خپل خاوره لغلی مو ساتي دا ننګیاله ل وطن سره د خپل ناپای مینې ل عمل خپل سر هم بایلی خو سنگر نه بایلی د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې یو گمنام سپاهی خپل کورنۍ ته ورسته لیک لیکي او خپل سر ل خپل وطن زاروي یواسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکله یواسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکله زما خوږی محبوبې پوره څلور میاشتې شو چې مې په خوب نه راځي ډېر مودو شو چې لتان لري ما زما خوږی محبوبې پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي ډېر موده وشوه چې لتانه لرې یمه نه دې احوال راځي نه دې خبرې اورم نه مې تپوس کوي نه دې سندرې اورم نه مې تپوس کوي نه دې سندرې اورم مخکې به ژر ژر راتلم خدا ځل وځنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري خدا زل وزندیدم او قومندان سیبم غسخ کاری ویلی چه دو میاش که بنور دلتا یو ترچو چه جنگ وگتو خود تشویش مکوا خود تشویش مکوا شتا دا وصله دلتا یو پا حوصله دلتا یو او جنگ به هم وگتو زما خوگی محبوبی زما خوگی محبوبی چلور و میاش تو ماش می هم راغله طولی روپی می دی ساتلی جیب که یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي ورنه زما خوږی محبوبې څلورو میاشتو ماش می هم راغله ټولې روپۍ می دي ساتلې جیب کې یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي ورنه او په هغو باندې می ځان ته بیرغ خسته نو چې کله درغلم د قرضدار او هر پیغور بخلاص کړو د ګلالې توړې ټول پور بخلاص کړو رښتیا به څنګه ده رښتیا ابای څنګه دا زما سلام پر وایا وای چې زر رازما او بیخی روغ جوړیما کچنه حلق څنګه ده په سر کله دی ورته چرګ حلال کړ ګور سختی مکوا زموږ خو یو زوی دی وګی ډیر پام وکړه او دادا ته وای چې جمعه ته یوی غټۍ خورکۍ څنګه ده زما له خوای خکل کړه او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخیستې ته یار ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس د پلار لونګۍ او د ابۍ نوی څادر تاو کړی دا به در ورسېږي او بیا چې زه درتلم عسکر قلم په خوله کې ونیولو اسکر قلم په خوله کې ونیولو ګوندې الفاظ ترې هیر شول لای قلم کاغذ نه وړې چې له کوچنۍ پوستي یو تک شنه لوخړه د شنه اسمان په لوري پورته شوله او د ډزو ورک شو څو شېبې وروسته په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ
ستا میرا نتا سلام دے پہر جڑا کی دے مقام دے تگٹن کے دے دے خاورے
ساتوں کے دے دے خاں.